از نگاه دین، از نگاه مذهب ما و عوانیت و مکلفت های اصلی و اساسی خود باید بند نظر بگیره. شخص پرست نشن، وطن پرست باشن، گروه پرست نشن و دولت باید یک برنامه بسیار دقیق رو باید داشته باشه.
سپاسگزاریم از حضورتان. تشکر شنونده عزیز. تا یک ساعت دیگر همکارم سلطان سرور با شما است. خدا نگهدار.
السلام علیکم. وخت د ورځې 10 بجې. زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو دغه یو ساعت خبرونه د عبدالقادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د خبرونه د پایل په مطالبه او ریپورتونو کې به ووري چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ټینګار کوي چې یوازې د هواد ملي امنیتی ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو مخالفانو په ضد جګړه کوي. ولسمشر غنی دغه خبره ورسته لدی وکړه چې یو شمیر جهادي قماندانانو د قندوز جبهې ته د خپلو سلګونو کسانو د لیږلو تیاری وښوده. خو د هر څه نه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د امریکا دفاع وزارت وایي په جلال آباد کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ترانسپورت د یوې C-130 ډوله الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د 5 امریکایي پوځیانو په شمول لږ تر لږه 11 کسه مړه شوي دي. افغان چارواکي وایي له قندوز ښار څخه د وسلوالو طالبانو د ویستلو عملیات روان دي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي. او د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې د دغه هیواد جنگي الوتکو په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو په مرکزونو تازه هوایی بریدونه کړي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت وایي په جلال آباد کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ترانسپورت د یوې C-130 ډوله الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د 5 امریکایي پوځیانو په شمول لږ تر لږه 11 کسه مړه شوي دي. دغه الوتکه وړمه شپه د جلال آباد په هوایي ډګر کې نسکوره شوې. داسې نښې او دلایل نشته چې دغه الوتکه به د مخالفینو د ډزو په نتیجه کې نسکوره شوې وي. تحقیقات روان دي. امریکا په افغانستان کې تقریبا 10,000 عسکر لري. افغان چارواکي وایي له قندوز ښار څخه د وسلوالو طالبانو د ایستلو عملیات روان دي. افغان ځواکونو د ناتو د خاصو ځواکونو یا سپیشل فورس او هوایی ځواک په مرسته په قندوز ښار کې د وسلوالو طالبانو مرکزونه په نښه کړي دي. افغان ولسمشر او دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس پرون په کابل کې په یوې خبري غونډې کې وویل چې قندوز ته اضافي ځواکونه رسیدلي دي. ښار یې نیولی خو وسلوال طالبان لا هم په ځینو سیمو کې مقاومت او جګړه کوي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي. د قندوز له سقوط وروسته یو شمیر جهادي قماندانانو سلګونه کسان راغونډ کړل او ویل چې د قندوز د دفاع لپاره به له طالبانو سره د جګړې لومړۍ کرښې ته ولاړ شي. خو ولسمشر غنی پرون په یو خبري کنفرانس کې ټینګار وکړ چې د قندوز او د هیواد د نورو سیمو د دفاع لپاره د خلکو چمتووالی باید یوازې د هیواد د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې وي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي د قندوز له سقوط وروسته د هیواد په ملي او دفاعي ځواکونو کې د خلکو د ثبت نام په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. محمد معصوم ستانگزی پرون له ولسمشر غنی سره په ګډه خبري غونډه کې په دې اړه خبریالانو ته داسې وویل:
برای اولین روزی است که تعداد کسایی که در مراکز جلب و جذب نامهای خود را نوشته کردند سه چند روزهای قبل بودند و این معنای از این است که جوانان افغانستان برای دفاع از افغانستان آماده هستند و حاضر هستند.
سرپرست دفاع وزیر همداراز وویل چې په قندوز ښار کې د وسلوالو طالبانو د تصفیه عملیات د ملکی وګړو د تلفاتو له ویرې په احتیاط سره ترسره کیږي. د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې د دغه هیواد جنگي الوتکو په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو په مرکزونو تازه هوایی بریدونه کړي او درنه مرګ ژوبله یې ور اړولې ده. د پاکستان د پاوز د عامه اړیکو دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې د پاوز جټ الوتکو ډیورن کرخې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په لرې پرته سیمه د تخیلو کې د وسلوالو په مرکزونو هوایی حمله وکړې چې لږ تر لږه 25 وسلوال پکې وژل شوي دي. که څه هم پوځي مقامات په دې بمباریو کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کوي، خو تر دې دمه یې د وژل شویو وسلوالو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. هند پرون په کشمیر کې د سولې لپاره د پاکستان څلور فقرایي پلان رد کړ، خو ویل چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د دواړو هیوادونو خبرې باید له سره پیل سي. د دغه پلان جزئیات د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې اعلان کړل او وی ویل چې دا دواړه اټومي گاونډي سیالان باید په کشمیر کې د اوربند په اړه موافقه وکړي او له دې ویشل شوې سیمې څخه د پوځي ځواکونو د ویستلو په برخه کې باید ګامونه پورته کړي، خو هند دغه وړاندیز سمدستي رد کړ او پر پاکستان یې تور ولګاوه چې ظاهرا خپل ځان د تروریزم قرباني بولي، خو په حقیقت کې د تروریزم د ملاتړ او روزنې له کبله د خپلو پالیسیو قرباني دی. د عراق صدر اعظم وایي که چیرې روسیا په عراق کې د هوایی بریدونو وړاندیز وکړي نو بغداد به یې هرکلی وکړي. سره له دې چې تر اوسه دغسې کوم وړاندیز نه دی شوی، صدر اعظم حیدر عبادی دغه خبره د فرانسې یو ټلویزیون ته کړې. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل چې مسکو عراق ته د خپلو هوایی بریدونو د غځولو کوم پلان نه لري، خدای هم وویل که چیرې عراق وغواړي نو دا کار به وشي. د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د پوځ 324 او 325 ډوله جنگي الوتکو له چهارشنبه ورځې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر 200 مرکزونو بمباري کړې ده. که څه هم روسیا ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه یې په نښه کړي، خو امریکا او متحدین یې په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو د هدفونو په اړه شکمن دي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست پرون وویل چې روسیا له نړیوالې ټولنې سره په سوریه کې خپل عملیات همغږي کولی شي.
If Russia is genuinely focused on fighting ISIL, then they will.
که روسیا پر اختیار سره هم د داعش ډلې پر ضد تمرکز کوي، نو د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جوړ شوي ائتلاف کې چې 15 غړي لري رغنده ونډه اخیستلی سي. د سوریې د اپوزیسیون یو مشر حسن حاجلی چې CIA یې له ډلې سره مرسته کوي ویلي چې په ادلب ښار کې د دوی پر یو روزنیز مرکز بمباري شوې ده. او بحرین پرون ماخام د ایران د سفارت سرپرست شارزافیر ته د 2 ساعتونو په ترڅ کې له دغه هیواد د وتلو امر وکړ او له تهران څخه هم خپل سفیر هیواد ته راوغوښته. بحرین دغه اقدام له هغو ادعاو وروسته وکړ چې وایي تهران په بحرین کې د ورانکارو ملاتړ کوي او وسلوالو ډلو ته وسلې استوي. د خبرونو پای. وخت د ورځې 10:08 شوې. درنو اوریدونکو، زمونږ غږ له ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1289 او FM 100.5 اوري. د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي ریپورټونه په خبرونه کې یو ځای په ګډ اورو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ټینګار کوي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو مخالفانو په ضد جګړه کوي. ولسمشر غنی دغه خبره وروسته له دې وکړه چې یو شمیر جهادي قماندانانو د قندوز جبهې ته د خپلو سلګونو کسانو د لیږلو لپاره تیاری وښوده.
ای روحی وطن پرستی را ما استقبال میکنیم. خواهش ما ایست که تمام افراد به جلب و جذب اردو و پلیس سوق.
د کندوز د جګړې له امله زرګونه کسان تخار ته کډه سوي او د غراز د ننګرهار د اچین ولسوالۍ څخه هم سلګونه کورنۍ کډه سوي دي.
د کورونا وروسته موږ سره ډېر ظلم روان دی، باید چې موږ د حکومت غم وخوري. موږ نه کورونا ټول ډک کورونا رانه پاتې شو، موږ سره یوه پیاله موږ سره نه ده راپرېښي، بل ډک کورونا هر څه موږ نه پاتې شو.
په فرا کې د لومړي ځل لپاره د لوړو زده کړو د شمولیت په مقصد د کانکور امتحان واخیستل سو. د پاکستان اردو ادعا کوي چې په وزیرستان کې د نویو هوایی بریدونو په ترڅ کې لسګونه مخالفین وژلي دي. د سوریې په جګړه کې د روسي هوایی ځواکونو د ګډون په حق هم ریپورت لرو که وخت مرسته وکړه درته خبر بکړو او د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ځوان فکر 19 پروګرام مهروي را سره پاتې شئ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي. ښاغلی غنی پرون ماښام په یو خبری کانفرانس کې چې د قندوز د سقوط په اړه پوښتنو ته په تفصیل سره ځوابونه وویل، د هغو قمندانانو احساسات وستایل چې وایي په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړې لپاره یې سلګونه جنګیالي برابر کړي دي، خو د ټینګار وکړ چې د جګړې رضاکاران دي د دولتي ځواکونو لیکو ته ورشي. د قندوز ښار څخه رپورټونه وایي چې هلته د ښار د تصفیې لپاره د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
ولسمشر اشرف غنی پرون په خپلو څرګندونو کې ټینګار وکړ چې د کندز او د هیواد د نورو سیمو د دفاع لپاره د خلکو چمتووالی باید د هیواد د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې وي. د په داسې حال کې ده چې کندز ته اضافي سرتیري استول شوي او د راپورونو له مخې د ښار یو شمېر سیمې له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شوي دي. ولسمشر غنی وویل چې د کندوز د سقوط د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوی او د څو کسانو د نیولو خبرې هم ورکړ چې د پوینا د کندوز په سقوط کې لاس درلود. د کندوز له سقوط وروسته له جمعیت ګوند سره تړلو یو شمیر جهادي قمندانانو سلګونه کسان راغونډ کړل او ویل چې د کندوز د دفاع لپاره به له طالبانو سره د جګړې لومړۍ کرښې ته ولاړ شي. ولسمشر غنی که څه هم د دې قمندانانو د چمتووالي ستاینه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې له وسلوالو مخالفینو سره جګړه د هیواد د ملي ځواکونو دنده ده او له طالبانو سره د جګړې رضاکاران دي هم د دولتي ځواکونو په لیکو کې شامل شي.
ای روحی وطن پرستی ده. ما استقبال میکنیم. خواهش ما ایز که تمام افراد به جلب و جذب اردو و پلیس سوق بدن تا در چارچوب قطعات منظم اردو و پلیس برای ایجاد حاکمیت قانون، برای ایجاد فضای مناسب اعتبار ضرور است که همه در داخل قوای امنیتی و دفاعی افغانستان انسجام پیدا کنیم. جوانا را خاصتا تشویق میکنیم.
ولسمشر غنی له دې مخکې د کندز له یو شمېر مشرانو سره په کتنه کې په کندز کې د امنیتي کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړ او په ډاګه یې کړه چې هیڅ یو خپل سره وسلوالې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې کندز ښار ته ننوځي.
کمیسیون امنیتی امروز د کندز ایجاد شد. هیچ فرد مسلح غیر مسئول اجازه داخل شدن به قندوز نخواهد داشت. ټول می نن سر داد ورک.
په پرونی خبری غونډه کې د سیمایز ارګانونو د خپلواکي ادارې مشر جیلانی پوپل وویل ښاغلی غنی په کندوز کې د چارو د سمبالولو په خاطر د دریو کمیسیونونو د جوړېدو امر کړی چې یو به په کندوز کې دولتي او شخصي شتمنیو ته اوښتي زیانونه وڅیړي، دوهم به د کورنیو بې ځایه شویو شمیر او اړتیاوې په ګوته او له هغو سره به د مرستې په برخه کې اقدام وکړي، او دریم به د هیواد په شمال ختیځ کې د سیمایزو ادارو د اصلاحاتو لپاره سلام مشورې او سپارښتنې وکړي.
درنو اوریدونکو، د احمد تکل په ریپورت کې مو واوریدل چې جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي. بلخوا د تاخار ولایت سیمیز چارواکي وایي چې په قندوز کې د وروستیو ناامنیو له کبله له شپږو زرو څخه زیات خلک تخار ته کډه شوي دي. د تخار د والي ویاند سنت الله تیمور د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې هره ورځ د دغو کډوالو شمیر زیاتیږي، مسؤول ارګانونه دوی ته لازمه پاملرنه نه لري. په ورته وخت کې د طبیعي پیښو پر ضد مبارزه اداره وایي چې دوی پخوانی زیرمه شوي مواد پر دغو بې ځایه شویو خلکو ویشلي دي. نور تفصیل د خان محمد سیند په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې کندوز ښار بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی، د تخار ولایت سیمیز چارواکي وایي چې هره ورځ په سلګونو کورنۍ له کندوز ولایت څخه تعلقانو ته راکډه کیږي. د تخار د والی ویان سنت الله تیمور د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز ولایت کې د وروستیو ناامنیو له امله تر دې دمه له شپږ زرو څخه زیات کسان تخار ته ورغلي دي. ښاغلي تیمور وویل دغه کسان د امنیتي ګواښونو له امله د کندوز له خان آباد، امام صاحب، بورکي، دشت ارچي او خواجه غار له ولسوالیو څخه بې ځایه شوي او دغه ولایت ته کډه شوي دي.
بیشتر از 6000 بجا شده فعلا وارد تخار شده. ای بگونه
اوس محل لشپر ضرورت خزیات به زیسوی تخار ولایت راننوتی او دغه شمیره شیبه په شیبه زیاتیږي. د امرسی کوم امکانات چې موږ لرو کافی نه دی او مرکز او یا زون څخه هم تر اوسه کوم مرسته نه در رسیدلې.
د خاغلی تیمور په خبره تر اوسه د تخار خلکو او د دغه ولایت زینو سوداګرو له بې ځایه شوو کورنیو سره مرسته کړې ده. د دا هم وویل دغه مرستې کافي نه دي او دغو کسانو سره باید له مرکز او نورو مرستندویو بنسټونو لخوا مرسته وشي. وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د دوشنبې په ورځ له ماسپښینه وروسته ونیو، خو په هغو عملیاتو کې چې له تېرې شپې راهیسې د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره پیل شوي وو، دغه ښار بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت د خبر پاڼې له مخې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د دولت 150 وسلوال مخالفین وژل شوي او 90 ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه هم د کندوز ښار د اوسیدونکو د ناسم وضعیت په اړه اندېښمنه ده او وایي چې دوی له زرو څخه له زیاتو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته کړې ده. د سره صلیب د کمیټې ویاند زرلشت آزادي راډیو ته وویل
وضعیت که فعلا در کندوز هم شریان و دوایر دولتی و غیر دولتی هم
روید لکن وضعیت سره چه اوس محل در کندوز خاریان او دولتی او غیر دولتی اداری مخ دی زمونگ اندیخنی زیادی کریدی. دسر صلیب اداری کندوز تا پسیر مسی موکی لسه باندی زر و کورنی و سره چه در کندوز لجنگ بیزای شوی در خوراکی مواد و مرست کریدی.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس هم د کندوز د بې ځایه شوو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دغه بې ځایه شوي په بد حالت کې دي او د کډوالو چارو وزارت د ورسره مرسته وکړي. ومه غوښتل چې په دې اړه د دغه وزارت نظر هم ولرو، خو له بیا هڅو سره سره د دغه وزارت چارواکي حاضر نه شول چې په دې اړه څه ووایي. بلخوا د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې اداره وایي چې د کډوالو چارو وزارت UNHCR او نور مرستندوی ادارې حاضرې شوي چې د کندوز له بې ځایه شوو سره مرستې وکړي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس وویل
موږ په هر ولایت کې اضطراري کمیټې لرو چې په دغه کمیټو کې نقدي وجو او همدارنګه خوراکي او غیر خوراکي توکي شتون لري، خو دغه مهاجرین اوس معلومه نه ده چې څومره خانواده مهاجر شوی دی. رئیسانو ته وظیفه سپارل شوی ده چې دا فهرست کې او سروی کې او هغه امکانات چې د ولایت په کچه وجود لري له هغوی نه استفاده وکړي او که کوم نیازمندي چې مهاجرین لري او په د ولایاتو په سطحه کې نشته هغوی ته موږ ته وایي چې هغوی ته راستو.
په خوا تر دې هم یو شمیر خلکو د ناامنیو له امله په هلمند، ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې خپلې کورنۍ پرېښې او نورو ولایتونو ته کډه شوي دي. دغه بې ځایه شوي شکایت کوي چې حکومت کله هم له دوی سره په خپل وخت مرستې نه دي کړې.
درنو اوریدونکو، د خان محمد سین په ریپورت کې مو واوریدل چې زرګونه کسان په قندوز کې د ناامنیو له کبله تخار ته کډه شوي دي او د حکومت مرستو ته سترګې په لار دي. دغه راز د ننګرهار له اچین ولسوالۍ څخه په سلګونو کورنۍ د پنجشنبې په ورځ نورو سیمو ته کډه شوې. دغه کورنۍ وایي چې د داعش وسلوالې ډلې دوی مجبور کړل چې خپل کلي پرېږدي. دوی وایي چې ولایتي اداره دې ورسره عاجلې مرستې وکړي. نور تفصیل له سیمینا د شاه محمود شینواري په ریپورت کې.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ د عدلخیلو، پیخي او مامن سیمو څخه په سلګونو کورنۍ د پنجشنبې په ورځ نورو سیمو ته کډه شوې. دغه کورنۍ وایي د داعش وسلوالې ډلې دوی په زوره دې ته مجبوره کړل چې خپل کلی کور پرېږدي او نورو سیمو ته کډه شي. دوی وایي ولایتي اداره دې ورسره د لومړنیو مرستو او سرپناه مرسته وکړي.
حضرت محمد صادق د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی د شډل بازار. مونږه سر ډېر ظلمونه روانې، مونږ په عمل ته خپل پټه او خپل همدغه کاروبار کړي. نور یو شي کې مونږ ګوتې نه دي والي، نه په داعش کې او نه په عمارت کې، او مونږ سره اوس ډېر ظلمونه روان دي. داعش مونږه د کورونا وروسته مونږ سره ډېر ظلم روان دی، چې مونږه د حکومت غم وخوري. مونږ نه کورونا ټول ډک کورونا رانه پاتې شو. مونږ سره یوه پیاله مونږ سره نه ده را پرېښې، بلټه کورونا هر څه مونږ نه پاتې شو.
نوم جلال دی، اچین ولسوالۍ د مامند اوسیدونکی. مونږ خپل وطن کې زندگی ژوند کړ، پول او پټی دغه هم کړ، په هېڅ شي کې مونږ ګوتې نه والېده. هغه راغله مونږ سره یې دغه ظلمونه وکړه چې پول او پټی هم رانه پاتې کړه، کورونه هر څه ډک رانه پاتې کړه. دومره شان لرو چې خوراک څښاک کې وکړو، وایي چې دولت مونږ سره په دغه اکړه څکومه کوه.
بلخوا د ننګرهار ولایت وین احمد زیاد الزی وای دوی ته هم داسې ریپورټونه رسیدلی چې دا چین نه امن سیمو څخه ځینې کورنۍ کډه کولو ته مجبوره شوي. د وای ولایتي اداره په پام کې لري چې دوی سره لازمې مرستې ترسره کړي.
موږ په دوو سیمو کې د خلکو لپاره هوساینه رامنځته کوو او خلک سره بنور دا تشویش نه وي چې بیزای شي. هم زمانه موږ د آمدګي هم لرو د کډوالو ریاست ته وظیفه موږ ورکړې ده که چیرې ته څوک بیزای کېږي هغوی سره جلې مرستې هم کوو.
له دې وړاندې هم په زرګونو کورنۍ له شینوارو څخه نور امن سیمو ته کډه شوي وي. که څه هم ولایتي اداره دوی سره د لومړنۍ مرستو د ترسره کېدو خبره کوي خو د یادو کورنیو د سرپناه ستونزه لا هم نه ده واره شوې او زیاته برخه یې په کنډوالو کې شپې سبا کوي.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریعه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس په لاس
کې ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه
وخت د ورځې 10 بجې او 21 دقیقې شوې. درنو اوریدونکو زمونږ غږ له ازادي رادیو په منځني چپه 1289 او اف ام 100.5 اوري. د خوست د ښاروالي چارواکي په تیر یو کال کې په خپلو عوایدو کې د نږدې 1500% کې زیاتوالی خبره کوي. بلخوا خوست ښاریان دا یو ښه زیری بولي او د مرکزي حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ښاروالۍ بودیجه ژر تصویب کړي ترڅو په همدې عوایدو په خوست ښار کې عملا پرمختیایي پروژې پیل شي. نجیب الله الوخیل نور تفصیل اوروي.
د خوست ښاروالۍ چارواکي وایي چې په تېر یو کال کې د ښاروالۍ عواید د نورو کلونو په پرتله نږدې 1500% لوړ شوي دي. چارواکي د عوایدو د لوړېدو لامل په ښاروالۍ کې تر یوه بریده د فساد مخنیوی، ښاروالۍ ته د عوایدو په سپارلو کې د ښاریانو د همکارۍ ډېرېدل او د ځینو نویو عایداتي سرچینو موندل بولي. د خوست یو تن دیني عالم او د ښار اوسیدونکي مولوي محمد داود وقفي د ښاروالۍ د عوایدو ډېرېدل د خلکو او ځای ادارې لپاره یو ښه زیری وباله او زیاته یې کړه.
د خوست ښاروالۍ عواید د مخکې په پرتله زیات شوي دي. دا یو ښه اقدام دی، د کامیابۍ زیری دی. ولې دا چې اوس خارجي مؤسساتو خپل کورونه تړلی دي، بند کړي دي، نو د مرکزي دولت نه موږ دا هیله دو چې هغه پروژې چې د خوست ښاروالۍ ډیزاین کړي دي هغې ته اجازه ورکړي او هغه عواید چې د ښاروالۍ له طرفه لوستر ولی دي زیات عواید دي هغه په هغې پروژې باندې ولګولی شي.
د خوست ښار د سوداګرو او دوکاندارانو د صنفي اتحادیې استازي محمد ظریف جانباز وویل ښاریانو او دوکاندارانو په خپله ښاروالۍ سره د عوایدو په تسلیمۍ کې مرسته کړې ده. هغه له مرکزي حکومت هم وغوښتل چې د ښاروالۍ د پروژو لپاره وړاندې شوی فنډ ژر تصویب کړي ترڅو خلک عملا په خپل ښار کې د پرمختیا او پراختیا کارونه وویني.
هر څوک په خپله خوښه د طلبه زیر شوي دي چې دولت خپل عواید تسلیم کړي. د مرکزي حکومت هم موږ دا هیله خواهش دی چې دغه پروژې زر پاس کړي ترڅو د خوست خلکو ته کاري خدمات په ښه توګه ارزښت شي.
د معیوبینو د شورا مشر سخي محمود مهربان وایي چې ښاروالۍ باید په ښار کې د نورو خدمتونو د عرضه کولو ترڅنګ معیوبینو ته هم چې د ټولنې بېوزله قشر حسابېږي د ځینو کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې مرسته وکړي.
بېوزله قشر معیوب ده او د دغه سره کومک وشي چې په بعضو ځایو کې ځایونه لري چې موږ ته هغه کې د عوایدو دپاره چې معیوب په پښو ودرېږي دی موږ سره کومک وکړي.
د ښاروالۍ رسمي سرچینې وایي چې تېر کال د عوایدو اندازه څه د پاسه 18 میلیون افغانۍ وه چې اوس د عواید 3 میلیون افغانیو ډېر شوي دي. خوست ښاروال کرامت خان خپلواک وایي چې د ښار د سړکونو د اساسي ترمیم او یو شمېر لښتې او پلچکونو د جوړولو پروژې به ژر پیل شي.
زموږ یو کال پوره کېږي په دې کې تقریبا زموږ 5.5% عواید لوړ تللي دي. ښه سړکونو پروژې اوکېشو خلاصې شوي دي. ښار ټول سړکونه به قرضې کېږي. ولې زموږ بعضې په اداراتو کې دي چې اداري پروسیجر دي زموږ بودیجه په وخت نه وه تصویب شوي.
په همدې حال کې د خوست ښاروالۍ چارواکي په وروستیو کې د راتلونکي 40 کلن ښاري ماسټر پلان د جوړولو د کار پیلېدنه د خپلو مهمو لاسته راوړنو څخه بولي. ماسټر پلان د ښار اساسي پلان دی چې له مخې ښاري حدود تعینېږي. په دې حدودو کې له سړکونو پیادرونو او لختیو نیولی بیا د کانالیزاسیون او د اوبو تر سیستم پر مسائل همدارنګه د خار استوګنیزی او سوداګریزی سیمه او دراتون کې پراختیا نور ټول کوایف کې زای شي وي.
طبیعي پیخي پرمختیا د مهاجرت بحران د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیخي او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو زمونږ غږ له آزادۍ رادیو په منځني چپه 1289 او اف ام 100.15 اوري د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. په فرا کې تیر ورځ د لومړي ځل لپاره د 14 ټولګیو د فارغانو څخه لوړو زده کړو ته د شمولیت په موخه د کانکور آزموینه واخیستل شوه. د دغې آزموینې بریالي کسان به د فرا پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي ته شامل شي. نورحال زموږ د خبریال په ریپورت کې
د کانکور په دغه آزموینه کې کابو 1500 تنو د 14 ټولګیو فارغانو ګډون کړی و چې د فرا د پوهنتون د ښوونې او روزنې په څانګه کې به 200 تنه ترې شامل شي. د فرا ولایت پوهنتون رئیس رکن الدین مشکانی وایي چې دغه آزموینې موخه دا ده تر څو په فرا ولایت کې د 14 ټولګیو فارغانو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره شي.
فرا پوهنتون د لومړي ځل لپاره د داخله خدمت یعنې د 14 پاسانو لپاره اختصاصي امتحان شروع شو او په دې کې په حدود د 15 فورمې چې دوی اخیستو کارتونه شامل د امتحان شو چې 50% زنانه بی مشخونده دی او نور استادان دی زکر الاس
در بلی خواب یک کسان چه پده ازبانه که گرون کرده خوشتی خواهی چه بعد دیر کسان پا پانتون که جذب شی.
عبدالبخی بارک زیم یکتان در نن در امتحان در پانتون پا اکلبان در فرا ولایت در نن امتحان دیر پا شفاف توگه و دیر اپارامی امتحان و پا دی امتحان که مر دیر خوشحاله دید امتحان سخ مر در دولت سخ در گوشتن لر پا اول لومړی ځل کې چې دوی باید دغه امتحان چې دغه رقم شفاف نیول په دغه شفاف په توګه باندې دوی نمرې هم ورکړي د مسلو ته مردا غوښتن لرو چې اډه اقل یو 300 نفر بعد په دې کې جذب کړي.
په همدې حال کې د فرا ولایت د پوهنتون رئیس رکن الدین مشکانی وایي چې لوړ زده کړو وزارت دوی ته د سلطنت د جذب جواز ورکړي خو دوی هڅه کوي دغه اندازه تر 200 تنو ورسوي.
موږ ظرفیت خو د اصول له مخې چې موږ سل کس فعلاً ظرفیت از موږ سهمیه ده. موږ خپل ظرفیت د کامیابی په حساب کې نتایج د کامیابی ډیر وو. یو ډیر از موږ باندې ورونی کامیاب شو. موږ حق لرو چې تر اوسه 150 کس نه آیا 200 کس جذب کړو.
د فرا ولایت دولتي پوهنتون د کرهنې او ښوونې او روزنې دوه پوهنځي لري چې دمګړې شاخوا زرتن معاصران پکې زده کړه کوي.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د مهمو تحولاتو ریپورتونه خبرو. د پاکستان پوځ وایي چې جنگي جټ الوتکو یې د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د وسلوالو پر مرکزونو بریدونه کړي چې په نتیجه کې د 25 وسلوالو د وژل کېدو ادعا کوي. په دې وروستیو کې ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پاکستانیو ځواکونو ځمکني عملیات او هوایی بریدونه وروسته له هغې ګڼ شوي چې پاکستانی طالبانو څو ورځې مخکې په پېښور کې د هوایی ځواک پر یو کمپ برید وکړ او لږ تر لږه 9 کسان یې ووژل. نور تفصیل د ذبیح الله شفق په ریپورټ کې.
د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې د دې هېواد جنگي الوتکو د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو تازه هوایي بریدونه کړي چې دوی ته پکې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستاني پوځ د امریکو دفتر د پنځمې پرس په خبر کړي بیان کې ویلي چې د دې هېواد جنگي جټ الوتکو ډیورن کرښه د سیمه د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمې د تخیلو کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه 25 وسلوال پکې وژل شوي دي. که څه هم پوځي مقامات په دغه هوایي بریدونو کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کړې خو تر دې دمه لا د وژل شوو وسلوالو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا د شمالي وزیرستان یوې بخبرې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې جنګي الوتکو په دتخیلو کې درنه بمباري کړې خو په سیمه کې د ټلیفوني شبکو د نشتوالي له امله یې پکې د وژل شوو د کره شمېر او هویت په اړه څه ونه ویل. د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې وروستۍ کې د شمالي وزیرستان په لیر پرتو سیمو شوال او د داخلو کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه ډېر کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني پوځیانو د تیر 2014 میلادي کال د جون له 15 نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري او د پراخو بریاوې دا پکې کوي. پوځ وایي چې دغه عملیاتو په ترڅ کې د شمالي وزیرستان 90% برخه له ترهګرو پاکه کړې، سلګونه کورنۍ او بهرني وسلوالې وژلې، د هغوی لسګونه مرکزونه او پټنځایونه یې وران کړي او د هغوی نیټورک یې له منځه وړی دی. خو له بلې خوا بیا ځایي سرچینې وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله ډېری وسلوال د دې ایجنسۍ لرې پرتو غرنیو سیمو شوال او د تخیلو ته تښتېدلي او له هغه ځایه په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه پلانوي. د یادونه وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له پیل دا سره سم دې سیمې ته د خبریالانو پورتک بندیز لګېدلی چې له امله یې خپلواکو او ځایي سرچینو لا تر اوسه په ضرب اعظم عملیاتو کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي.
په قبایلي سیمو کې مو د وروستیو تحولاتو ریپورت واورېده. وخت د ورځې 10:30 دي. درنو اوریدونکو، په پاتې نیم ساعت کې به د ځوان فکر پروګرام او د منځني ختیځ د تحولاتو ریپورت واوري، خو مخکې تر هر څه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د امریکا دفاع وزارت وایي په جلال آباد کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ترانسپورت د وی سی 130 ډوله الوتکې د نسکورې دو په پیښه کې د 15 امریکایي پوځیانو په شمول لږ تر لږه 11 کسان مړه شوي دي. افغان چارواکي وایي له قندوز ښار څخه د وسلوالو طالبانو د ایستلو عملیات روان دي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي. د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې د دغه هیواد جنگي الوتکو په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو په مرکزونو تازه هوایی بریدونو کې دوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. هند پرون په کشمیر کې د سولې لپاره د پاکستان څلور فقري پلان رد کړ، خو ویل چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د دواړو هیوادونو خبرې باید له سره پیل شي. د عراق صدر اعظم وایي کچېرې روسیا په عراق کې د هوایی بریدونو وړاندیز وکړي نو بغداد به یې هرکلی وکړي. د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د پوځ 124 او 125 ډوله جنگي الوتکو له چهارشنبې ورځې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر 200 مرکزونو بمباري کړې ده. بحرین پرون ماښام د ایران د سفارت سرپرست شارج دافیر ته د 2 ساعتونو په ترڅ کې له دغه هیواده د وتلو امر وکړ او له تهران څخه هم خپل سفیر هیواد را وغوښت. او یوې روسی بار وړونکې فضایي بیړۍ چې څوک پکې سپاره نه و 2.3 ټنه مواد نړیوالې فضایي اډې ته ورسول. د خبرونو لنډیز مو واورید. درنو اوریدونکو، د خبرونې په پاتې برخه کې د ځوان فکر پروګرام لرو، خو له هغې نه مخکې د منځني ختیځ د تحولاتو په هکله یو ریپورت درته خبرو. د روسیې جنگي جټ الوتکو پرون بیا هم په سوریه کې پر یو شمیر سیمو بمباري وکړه. روسی چارواکو ویلي چې په دې بمباري کې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه په نښه شول، خو امریکایي چارواکي وایي چې روسی پوځي الوتکو د بشار اسد د رژیم پر هغو وسلوالو مخالفینو بمباري کړې چې د اسلامي دولت ډلې یادایش په خلاف هم جنگیږي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور احمد تکل اوروي.
د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د پاوڅ 124 او 125 جنگي الوتکو له چهارشنبې ورځې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر 12 مرکزونو بمباري کړې. د سوریې په ساحلي ښار لازقیا او شاوخوا سیمو کې د روسي پاوز حضور او حمله په اتیای ملسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد له یرغل وروسته په بهر کې د روسیې تر ټولو ستر پوځي عملیات ګڼل کیږي. که څه هم روسیه ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه یې په نښه کړي، خو د سوریې د اپوزیسیون د یوې ډلې مشر حسن حاج علي چې سی ای ایم راست ور سره کوي وای په ادلب ښار کې د ډلې پر یو روزنیز مرکز بمباري شوې ده. د امریکا د سنا د پوځي چارو د کمیټې مشر سناتور جان مکین د امریکا له سی ان ان ټلویزیونی چینل سره په مرکه کې وویل چې د روسیې الوتکو اصلا هغه ډلې په نخښه کړې دي چې د آزادې سوریې د پوځ لپاره کار کوي. له دې ډلې سره متحد ایالات مرسته کوي. د ادلب هغه سیمه چې روسیا لوتکو حمله پرې کړې د هغو وسلوالو ډلو په لاس کې دي چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره هم د جګړې په حل کې دي. یو شمیر نړیوالو رسنیو همداراز په سوریه کې د روسیا لوتکو په بمبارۍ کې د ملکی تلفاتو په اړه هم خبر ورکړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل روسیا دقیقا هغه اقدامات کوي چې متحد ایالات یې کوي. لاوروف وویل که یو څوک د تروریست په شان ښکاره شي، د تروریست په شان عمل وکړي، د تروریست په څیر ګام واخلي او د تروریست په څیر حمله وکړي، نو هغه کس به خامخا تروریست وي. په پاریس کې د روسیې سفیر الکساندر اورلوف هم په سوریه کې د خپل هیواد د حملو دفاع وکړه.
J'espère que dans un an quand on aura fini avec l'état islamique
il alarm che de yo kal patratskeba che kala mug de islami dawlat dala lamain za yusu no pa suria ke ba intikhabat tar sarakru khoda intikhabat bayat azad wi aw de nariwale tolane tar nazar landi wushi روسیه ویلی دی چې غواړي په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په جګړه کې ونډه ولري، خو متحد ایالاتو او ځینو لویدیځو او عربي هیوادونو ویلي چې د سوریه د بحران په حل کې د ولسمشر اسد لپاره ځای نشته.
د ځوان فکر خبرونه درنو او قدرمنو اوریدونکو درهولان وری سلامونه ونی کی هلی ومني. لتی رسو کالو څخه په هیواد کې د مدني ټولنو او مدني فعالانو نمونه بمو اوریدلې وی. په یادو نمونه په هر ولایت کې غنی ټولنې جوړی شوی. نن مونږ په همدې خبري کوو چې په کونړ کې تر اوسه مدني څومره فعالیتونه شوی، مدني ټولنې شته او کنشته دي. دا او دې ته ورته پښتون ته بزمون ګران میلمانه مولوی صاحب نجیب الله حقیار په ختیځ کې د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون خبریال ذبیح الله غازی او په کونړ کې ژورنالیست محمد آصف روفی به ځوابونه وایي. درې واړو ته ستړمشي او هرکلی وایي. مولوی صاحب، تاسو په کونړ کې اوسیږئ، تاسو دلته د مدني ټولنو په نوم څه لیدلی دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د کم وخت نه چې په کونړ کې مجاهدینو فتح حاصله کړې ده، موږ راغلي دلته د هغې ورځ نه تر دې ورځې پورې مې د مدني فعالانو په رابطه باندې کم داسې قانع څرګند او عام المنفعه یا په ټولنه کې حاضر او شاهد کار نه دی لیدلی، نه د دې د کارونو نه، نه د دې د برنامې نه، نه زه خبر یم او نه ته دا ټولنه خبر ده. څنګه چې د دې د نامه نه جوته ده چې دا مدني ټولنه ده، دا باید په دې ټولنه کې وي، د ټولنې لمن نه راوتلې وي. زه د کونړ ولایت په مرکز کې چې دلته ډېرو خوځښتونو شاهد یم، خو په تعصب سره ویم چې په مدني فعالیتونو کې فعالانو کې ټولنه کې داسې کم بیا او څه مونږ ونه لیده چې هغه د رښتیا د دې ټولنې د خاموش اکثریت نمایندګي وکړي یا د دې خلکو د ضمیر د آواز نمایندګي وکړي یا لاقل آواز اوچت کړي. تر اوسه پورې داسې څه نه ده شوی، البته په نومونو کې یا په مطبوعاتو کې یا په دغه تاسو چې په دې مقدمه کې ویل، کله کله داسې په ورکشاپونو کې ډېر غټ غټ نمونه خلکو پورې نښتي، خو په ماغه تالار کې، په ماغه مجلس کې بار چې راوځي نه ټولنه پیژني او نه ټولنه کې کوم واقعي کوم نوم شته او نه کوم د کار او د فعالیت کوم ادرس شته. زه دغلته د شاولي سلارزي صاحب د مدني فعال په صفت باندې کله پیژنم، شته دی دلته یو اندازې پورې، او د سید جمال الدین افغاني په نوم باندې یو ټولنه دلته چا جوړه کړې. په تعصب سره چې نه د لیس اول او نه د لیس اخر تر اوسه پورې د کونړ یعنی ولس ته یا ادارې ته یا روشن فکرانو ته علماو ته په دې رابطه باندې د دې برنامې نه کوم قناص زموږ په ټولنه کې نشته.
ډېر مننه ستاسو. ذبیح الله غازی، تاسو څومره معلومات لرئ په دې اړه؟
عجیبه خدا ده چې بل ورځ د ملګرو سره ناست مې په کې غږ وکړ چې زه یو مدني ټولنه جوړوم، خو چې په دې نوم باندې لږ غور وکړو سره کوم نوم کې دي. نو الکانو سوچ کوو ډیر نمونه راغت شول خو په دې کې په ننګرهار کې ویا په کونړ کې ویا په نور ولایتونو کې ټولنې وي، یعنی نمونه دومره ډیر دي چې د نوې ټولنې د ایجاد لپاره نوم نه پیدا کېده، خو فعالیتونه داسې ورک دي چې یوازې په داسې یو وخت کې را پیدا کیږي. مثلا زه چې څومره معلومات لرم، کله چې یوه مدني ټولنه پوه شي چې دغلته یو څه مادیات شته دی، بیا خپل غږ راپورته کوي او وایي راځئ انتخابات کوو، راځئ نوې ټاکنې کوو، موږ دا ټولنه په دې نامه نه پیژنو، موږ دا ټولنه په دې نامه نه پیژنو. شتانوري صاحب، ځینې خلک شته دی چې هغه د زړه نه کار کوي، هغه د دې ولس درد چې دی هغه خلکو ته رسوي، خو څومره چې په حساب کېږي داسې دومره خلک نشته دی چې سړی فکر وکړي او داسې تمه تې وکړي چې یاره دغسې یو نهاد دی او دا ټول اکثریت باندې د دې ولس په درد دوا دی او د دې خلکو هیلې چې دی دا سر ته رسوي او یا نورو خلکو ته بربنډوي. نو مدني فعالیتونه شته دی، خو سړی په حساب کوي د حساب مدني فعالیتونه دلته په کونړ کې یا په دې ګاونډیو ولایتونو کې زه نه ګورم.
ډیر مننه، تشکر غازی صاحب. روفی صاحب، موږ چې څونه د مدني ټولنو هغه تعریف اوریدلی دی یا کتابونو کې کتلی دی، هغه داسې دی چې هغه څوک یا هغه ټولنه چې د خلکو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي، د خپل ولس هغه مشکلات نورو ته چارواکو ته رسوي، د هغې د حل دپاره لارې چارې لټوي، دې ته مدني فعالان یا مدني ټولنې ویلې کېږي. ستا په نظر باندې په کونړ کې داسې څوک شته دی چې رضاکارانه د ولس د خدمت لپاره چمتو وي او تر اوسه پورې خدمت کړی وي؟
لکه څنګه چې محترم مولوی صاحب او محترم غازی صاحب اشاره وکړله، مدني ټولنې لکه څنګه چې د دوی اهداف دي، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړله، دوی له بده مرغه ټولنې ډېرې جوړې شوې دي چې دغه ټولې د مدني ټولنې یوه برخه ګڼل کېږي، خو له بده مرغه چې دغه ټولنه یوازې د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کړی دی. کله چې په یو ځای کې پروژې راغلي دي د مدني ټولنو په نوم یې اخیستي دي، هغه شانته چې لازم او نه دي تطبیق کړي، یا کوم ځای کې د په یوه غونډه کې ګډون دی، دوی تلې هلته ګډون کړی دی خو له بده مرغه یوازې ګډون یې کړی دی او نورې بېته ټولنې ته چې راګرځېدلي دي د هغه غونډې اهداف خپلو خلکو ته نه دي رسولي. مدني ټولنې څنګه چې تاسو اشاره وکړه، ستونزو د حل لپاره د یو قانون مند ټولنې د رامنځته کول لپاره باید دوی کار وکړي، خو له بده مرغه دوی نه یوازې په کونړ کې بلکې په هیواد کې دوی چې چرته ټولنې جوړې شوې دي، یوازې د خپلو سیاسي تنظیمي ژبنیو اهدافو لپاره د دولت په وړاندې کارول دي یا د نورو ضرورت په وخت کې هغه کارول دي، خو هغه څه چې دوی باید وکړي او دوی د جوړېدو په وخت کې دوی خپل اساسنامې او کړنلارې وړاندې کوي دولت ته یا د عدلي وزارت ته چې موږ به په دغه موخو باندې کار کوو، هغه موخې بالکل شاته پرېښي دي او بیا یوازې د خپلو شخصي او سمتي او ژبنیو ګټو لپاره کار کړی دی. په کونړ کې هم په ورته ډول مدني ټولنه هیڅ نه دي کړي، یوازې چا جوړې کړې ټولنې د خپلو شخصي اغراضو لپاره استعمالوي. په ټولنه کې د هغوی کوم مثبت ګام تر اوسه ما نه دی لیدلی او نه تر سترګو کېږي.
ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. مولوی صاحب، لکه څنګه چې روفي صاحب وویلې چې دلته دغسې کارونه نه دي شوي، نور ولایتونو کې د مدني ټولنو په نوم باندې ټولنې شته دی، فعالان شته دی، هلته چې معمولی ستونزه پیدا شي یا امنیتی ستونزه پیدا شي یا همدارنګه نورې د پروژو کموالی راشي، مدني ټولنې راووزي او اواز پورته کړي د خلکو، په کونړ کې ولې دغسې څه نه کیږي؟
دې کې شک نشته چې د مدني ټولنو دنده هم دغه ده چې هغه د خپل ولسونو د ستونزو د حل لپاره یو درمګړی غږ اوچت کړي، چې یو مثلا د حکومت دی، حکومت په خپله باندې عند الموقع اجرات نه کوي، خپله ستونزه بلري، یو داسې یو قوت ده چې کولای شي دی د خپل مدني اواز په وجه باندې د خپل ولس دغه ستونزه پوری خلاص کی. د دې ثبوت د افغانستان په ډیرو سیمو کې شته چې هغه دغه شانې فداکاري وکړله، غږ یې اوچت کړ خپل ټولنې او بلاخره هغه خپل ځان یې د خپل ولس کې ولید او خپل غږ یې اوچت کړ او حمایت یې د خلکو ترلاسه کړ. زمونږ ولایت کې هم داسې نمونه زمزمه کېږي لکه چې قبلاً مو ته اشاره وشوله، خو د ولس په منځ کې یاد لکه ما چې ویل چې دغه د دریم غږ په صفت باندې داسې کوم بارز کار یې نه دی کړی. ما بله ورځ د خوشبختانه چې غازی صاحب ناست دی، ما واورېده چې دلته د انسجام دپاره یو بل
بل ټولنا جوړه شو چې دا منسجم کی. نو زه خو دغه انسجام خیر مقدم کوم، خو دغه اصلا د نهادونه نشته په دې ټولنه کې، نو انسجام به لکه مرش زه به هم کوم په دغه ټولنه کې کرشته وی د نظام نه دغه مثلا د کار او د فعالیت جواز تر لاسه کړي میدان ته راوډان کې خپل غږ دی چې د خپل ولس نمائندګي وکي، ایواز د جواز په غستلو باندې او صرف په دغه نوم او دغه باندې کار نه کیږي که کېده دی به پکله. یعنی زه تاسو ته په صداوات کې ما د ډېرو جزئیاتو نه خبرې خورې داسې مسایل نه چې زه نه خبر فکر کوم چې زما ډېر مرګري بته نه خبر. تاسو چې په مطبوعاتو کې کار کوئ، غازی صاحب ویل چې داسې کوم خوځښت د ټولنه زمونږ په ټولنه کې نشته دی، بیران زه د څومره جوړې کړي ښه کار یې کړی. زه پیغا کوم د ازادۍ رادو د دلارې نه چې دی راپاچېږي، دوی د خپل ولس د مین راوځي او معنا دا ده چې غږ دی اوچت کی او دا کم خاموشي چې د اختیار کړی ده دا دی وی اصلا د یو مدني ټولنې تقاضا نه ده. ښه دا ده چې دی راوځي، یاسې یو سړی هم په کور کې ناست دی، یو مدني فعال هم ناست دی، د دې تفکیک څه شو، د دې فرق څه شو، د دې ځانګړتیا څه شو. دا د ځوانانو مسؤلیت دی، دا د مدني ټولنو مسؤلیت دی چې هغه راوځي په حکومت کې غلطي حکومت ته هم وایي شروع دا کار دی صحیح نه دی، هغه راشي تر څو د دې انتقاد فزیرۍ نه او د دې جرات نه یو مونږ او تاسو یو ښه استفاده وکړو، هم د نظام په وړاندې هم د هغې د انتقاد کولو روحیه قوي شي، هم حکومت کې د دې توانمندي پیدا شي چې انتقاد وزغمي او د انتقاد د مخنیوي لپاره هغې باید ښه وړ او شفاف کارونه وکړي. نو دا زه د شفافیت دپاره، د کار د استقامت دپاره، د ځوانانو د انسجام دپاره، د حق ګوی دپاره او د یو سالم رقابت او د نظام د جوړښت لپاره خو نظام غړم د انسجام په دې کمیټه باندې غو کوم چې ورور د څومره یې د دې لیس کارا کوي، د دې مسولین کارا کوي، د راوغړی یو جرأت لور کوي واجب په ورکشاپونو کې او په نمونو په خودل باندې زه د مدني فعالانو دند اجرا نه غړم، غړم چې په دې رابطه باندې راوځي. زه فکر کوم چې په کونړ کې د خلکو خاموشي چې د هر وجه نه ده عبر دوی سره خو زما په نظر باندې د دې مایوسی به او د مایوسۍ نه دی غلی دی چې هر زمان خبره یا حکومت نه مني یا نور خلک نه مني، خو ښه ده چې دی راوځي، دی د خپل غوښتنې لپاره قانوني لارې لري، کولای شي چې د هغې نه په ښه استفادې سره خپل غږ جګ کړي په مطبوعاتو کې او خلک په ځان راغونډ کړي تر څو د مدني ټولنې هغه صبغه او رنګ چې دی هغه په خپل وجود کې پیدا کړي.
ډېره مننه غازی صاحب. مولوي صاحب وویل چې کېدای شي د دغه خلکو د مدني فعالانو نا امیدی وی حکومت ته چې خلکو ستونزې به وړي هغه باندې عملی کړي یا به هغه ورته غوږ نه یخه، ستا په نظر باندې چې یو څوک د مدني ټولنې په نوم باندې یا د مدني فعال په نوم باندې امتیازات اخلي، ورکشاپونه اخلي او پیسې ترلاسه کوي او بیا د هغه کم نوم د پاره چې دا ټولنه جوړ شوی یا جواز یې اخستی دی هغه نه ترسره کوي، ستا په نظر باندې د دې ته موږ څه ویلی شو؟
انوری صاحب، مسله دا ده چې په تیرو دیارلسو کلونو کې یوازې په دې کونړ کې لسګونه ټولنې جوړې شوې دي، د مدني په نوم باندې، د ځوانانو په نوم، بېلابېلې ټولنې جوړې شوې دي. اصلا مسله دا ده چې دې ټولنو هغه خپل اعتبار د لاسه ورکړی دی. که یو څوک د خپل زړه نه راپاڅیږي وایي چې یاره زه د دې خاورې دپاره کار کوم، خو خلک پرې باور نشي کولای، اعتبار د لاسه ورکړل شوی دی. ځکه په تیرو دیارلسو کلونو کې موږ داسې څه ونه لیدل چې هغه د دې ولس په درد دوای. هر سړی راپاڅېد، یوه نوې ټولنه جوړه کړله، هغه لاړه خارج ته یو سفر دوی پې وکړل، بیرته راغی مغلته، بس ټولنه هم لاړه لګونګه شوه او سړی هم پسې لاړه، ورک شوار څه لاړه ختم شولو. د دې اعتبار د لاسته راوړنې دپاره باید حسابدهي وشي. هر څوک چې یوه ټولنه جوړوي او که پخوا جوړه کړې اراده شي، دی ولس ته دی یو حساب ورکي. همدا موږ مطبوعاتیا نه رپورټ کوو، صحیح ده؟ ودې وایي چې ما په دغه په 1902 کال کې مدا کړی، په 1909 کې مدا کړی، په 1909 کې مدا کړی دي. هر حساب دی ورکي، مثلا هر سړی به پقینات وکي تر څو چې دغه خلکو دی ولس ته حساب نه ورکړي، هیڅوک هم په دې ټولنو باور نشي کولای، ولو که هغه د زړه د اخلاص هم دا خلک راپاسېدلي. نو زه وایم که یو څوک د دغه سی و ټولنه جوړی یا جوړه کړی ده، راپادیسیږي داری میاشتې د هر کال خلکو ته حساب ورکړي چې ما په دې کال کې دا وکړه. اوس دغه ملي مسلې دي د کونړ نه چاغ پورته که څوک را پاسېدل صحیح ده. تر اوسه یو قسم نه دی را پاسېدلی چې وروره زه دغسې ملي مسله ده په ننګرهار کې کېږي، په قندهار کې کېږي، په هرات کې کېږي، په نورو ولایتونو کېږي، زه هم یو غږ پورته کړم که نه. زه هم یو مدني نهاد یم. نو تر څو چې دوی دغه خپل اعتبار بېرته لاسته نه راوړي دا ډېره مشکله خبره ده چې خلک دې په دوی باور وکړي.
روفي صاحب، د مدني ټولنو یوه وظیفه دا هم ده چې د دولت او د حکومت کارونه څارنه وکړي. ستا په نظر باندې په کونړ کې داسې څه شوي دي چې مدني فعالان تلي د یو دفتر کې د اداري فساد یا د نورو د مخنیوي دپاره یا د هغوی د کارونو د څارنې دپاره څه کړي وي؟
له بده مرغه انوري صاحب، تر دې دمه ما داسې څه نه دي اورېدلي چې د مدني ټولنو فعالان دي تلي او د دولت په هغه کړنو چې خلکو د منلو وړ نه دي او دوی د پې څارنه کړې وي. شاید وجه دا وي چې دوی تر اوسه په ټولنه کې خپل وجود نه دی تثبیت کړی چې دولت ته وښایي چې موږ واقعا مدني فعالان یو او موږ د دې ټولنې په درد باندې دردمند یو. موږ غواړو چې داسې یو ټولنه رامنځته کړو چې هغې کې فساد نه وي، هغې کې درغلي نه وي، په هغې کې نیمګړتیاوې نه وي. د مدني ټولنو هدف دا دی چې په ټولنه کې به د نیمګړتیاو د ختمولو لپاره کار کوي. هغه نیمګړتیا چې په دولت کې دي او هغه نیمګړتیا چې خپله په ولس کې دي، هغې دپاره به کار کوي، دغه به ختموي. خو نشته دی په کونړ کې داسې ټولنه چې هغوی تلي د دولت د چارو نه، د پروژو نه یا د نورو کارونو نه څارنه کړې وي. هغه ستونزې چې خلکو سره مخ دي د هغوی د حل دپاره قدم پورته کړی وي، نه تر اوسه داسې څه موږ نه دي تر سترګو کړي.
ځوان فکر د خپرونې درنو اورېدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ذبیح الله غازي، دا راته ووایه چې دغه مدني فعالان د کومې ویرې نه دغه فعالیتونه نه کوي، که د کومو تمو په خاطر باندې د خپل کارونه ځنډولي یا نشي کولی؟
انوري صاحب، څو دلایل دي. یو خو ما مخکې ویله چې دی هغه خپل اعتبار د لاسه ورکړی دی. مثلا که دی را پاڅېږي، څوک ته هغسې په درنښت نه ګوري د دې فعالیت ته. بله مسله دا ده چې دی اکثره وخت مادیاتو ته ورکړی دی. هغه څه چې پیسې پکې نشته دی او هغه یوازې د ولس درد دی، د هغې په خاطر باندې یوه مدني ټولنه هم تر اوسه نه ده را پاڅېدلی. شوي به په ټولنه کې به پنځه یا څلور سړي به را پاڅېدلی چې موږ دغسې یو فعالیت کوو، خو ټول ټولنه نه را پاڅېږي. اوس عجیبه دا ده چې یو چانه پوښتنه وکړي، ولا دغسې یو کار دی زوک د ولس ستونزه ده، دا وایي چې څومره پیسې پکې که نه. دا یو مسله. بل مسله دا ده چې هر سړی دا ټولنې باید لږې سره بیل شي، شرکت بیل شي، ټولنه بیله شي. هر سړی جواز واخیست، زما شرکت دی د دیارلس کاله د غلا کړې ده، راغلی د خلکو نه دی، د امریکایانو نه دی پیسې خوړلې، د حکومت نه دی خوړلې، د ولس په خېټه ختلې، د دې نه دی پیسې خوړلې دي. اوس را پاسېږي وای چې زما دا جواز شته دی، زه مدني حرکت هم کوم. صحیح ده، دا د لږ سره بیل شي، ټولنه باید بیل شي، شرکت باید بیل شي، جواز هر چا اخیستی دی، زه دا نه خرشته، زه ولا د مدني ټولنې یو فعال یم او زه د دې په راس کې یم. صحیح ده، دا همدا د شرکتونو والا دي چې جوازونه ورسره دي، زی بهرنیانو ته زیاته سفر هم کوي.
شرکتونو بازار ګرم وو،
شرکتونه
انجوګان
ټولنه شو، اوس مدني فعالیتونه شو. نو تر څو چې دغه خلکو په ولس کې ځای نه پیدا کړی، باور یې نه پیدا کړی، زه وایم راځه را پاڅېږه، فعالیت وکړه. یو کال به دې څوک ونه مني، یو نیم کال به دې څوک ونه مني، په دویم کال چې تا د زړه نه کار کړی، د دې ولس په درد دوا کار دې کړی، په خدای باور وکړه خلک دې مني. ته وایي چې وروره دغه یو نیم کال خلکو ته به حساب ورکړي چې د دې کال مې دا کار، د دې پنځو میاشتو مې دا کار، د دې یوې میاشتې مې دا کار، راشه را سره حساب وکړه. صحیح ده، بیا دې څنګه ولس نه مني؟ نو تر څو چې باور نه پیدا شوی، دا د ټولنې چې دي دیم په ځان په دې باوري دي چې موږ د دې ولس لپاره کار نه کوو، که په ښه نیت را پاڅېدل دې کار هم کولی شي او بیا زړه نه ماتېږي.
ځوان فکر د خپرونې درنو اورېدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. روفي صاحب، هغه کومې لارې چارې دي چې په کونړ کې په ځانګړي ډول او په ټول افغانستان کې په عمومي شکل باندې مدني ټولنې خپل کارونه وکړي او خلکو ته خدمت
وکړي؟ انور صاحب محترم، مدني ټولنو ما مخکې ویل چې کله دوی جوړېږي، خپلې کلنګلارې او تګلارې حکومت ته وړاندې کوي، په هغوی دې عمل وکړي. د هغې مطابق که دوی چیرې چلند وکړي، دوی کولای شي چې د مدني ټولنو هغه حقیقت چې دې خلکو ته وښي او خلک به پرې باور وکړي. ځکه مخکې محترمو میلمنو اشاره وکړه چې دوی باندې خلک بې باوره شوي دي، دوی د مهرباني وکړي د خپل باور د احیا دپاره دې کار وکړي او هغه څه چې نیمګړتیاوې په دوی کې دي هغه دې اصلاح کړي. هغه ټولنې چې واقعا د مدني ټولنې د پاره کار کوي، حرکتونه مدني دي، هغه درا پاتېږي، هغه نور ټولنې چې د دوی په څنګ کې د دوی د نوم بدولو سبب ګرځي، هغه تری وایي چې تاسو د مدني ټولنې نوم مه بدوي، تاسو د خپلو ګټو د پاره، لکه څنګه چې غازی صاحب اشاره وکړه چې مدني ټولنې په خپل شرکتونو د لارې دلته چور کوو، خیانت یې کوو، غلای کوله، اوس هغه راځي په مدني ټولنه کې دعوه کوي چې زم یو مدني حرکت کې شامل یم، هغه جواز خپل وړاندې کوي او په هغه نوم باندې په مدني ټولنه کې راګډیږي. دغسې ټولنو مخه دي ونیول شي، هغه څوک چې واقعي کار کوي. او یو خبره تاسو مخکې پښتنه وکړه چې ولې دوی نشي کولی هغه کارو کې، ځینې داسې مسایل شته دی چې شاید دوی ځان سانسوری، امنیتي ستونزې ورته مخامخ وي، د هغې له امله دوی نشي کولی خپل مدني حرکتونه وکړي. لکه څو ورځې وړاندې د ملا منصور څرګندونې وي چې په افغانستان کې دا کله نوی ونومول شو د طالبانو د مشر په توګه، ډېرو ولایتونو کې په ټول افغانستان کې د هغې د څرګندونو خلاف غبرګون وشو. خو له بده مرغه دلته چې کله په کونړ کې دغه څه د پاره لاروینو، هیچا دغه پورتنو کې یوازې د یو مولوی صاحب نجیب الله حقیار چې همدا اوس موږ سره په دې میز کې میلمه دی، دوی هغه څه چې ضرورت وی ویلي. ولې ډیر داسې څوک چې څوک د ځوانانو د ټولنې په نوم باندې، څوک د مدني ټولنې د استازي په نوم باندې، څوک د نور بیلابیلو اسنافو د استازو په نوم باندې په دغه لاریون کې وو، خو کله چې خبریالانو د دوی نه غوښتنه وکړه چې تاسو د څه دپاره راوتیستئ، د راټولېدو مخه هم څه ده، د لاریون مخه هم څه ده، دوی خپل نظر څرګند نه کړی شو. نو دغه څه حالات کې رامنځته کېږي، مدني ټولنو باندې بیا هم د خلکو باور نه رامنځته کېږي، مهرباني ودی وکړي، ځان سانسوري دي، د ځان نه لرې کې، او که چېرته دوی واقعا د مدني ټولنو دایان ځان بولي، نو کله ناکله قربانۍ ته هم ضرورت کېږي. مهرباني ودی وکړي دغه قربانۍ دینیږي او د خپل مدني ټولنو نوم ته د حقیقت ورکړي.
مولوی صاحب، روفي صاحب ویل چې ځنې خلک د مدني ټولنو غړي یا مشران چې کونړ کې دی البته ویریږي چې د سینه چې مخالفین ورته کم ضرر ورسی، یا د کومې د حکومت ته خوانه کم ضرر سره مخامخ شي که چیرته خلکو ته عامه پوهونه وکړي، د خلکو د خدمت لپاره یا د خلکو د ستونزو اواز پورته کړي، نو که چیرته یو څوک ریږي او حقیقت نشي ویلی، بیا خو د میدان نورو ته پرېږدي چې نور خلک رامنځته شي، هغوی خپل کار وکړي. ستا په دې اړه څه نظر دی؟
خدا ده چې هغه څوک چې هغه جرأت نه لري، د استقلال فکر نه لري، مدني ټولنې د آواز د جګولو توان نه لري، صرف د یو څو مادي مسایلو د په خاطر باندې یو څه لالچ پیدا کړی، کله چې دغه غریزه پوره شي بیا په خپله سړی بوزدل کېږي، او هر کله چې مسایل په حق باندې ولاړ وي هغه ورو ورو سړی چارج کېږي، څومره چې فعالیت کوي د نور فعالیت توانمندي پیدا کوي. نو دغه چارج کېدل دا د دوو اړخونو نه دی، یو اړخ دا چې ستا فعالیتونه خلک یې هغه تا ته د دې حوصله افزایی کوي، ستا پخې مضبوطه تا ته حوصله در کوي چې ته نور مخکې لاړ شي، او په همدغه کې د سړی هغه په اصطلاح باندې رشد کېږي، او دا رشد سړی دې ته مجبورې او سیاسي یا مدني فعال چې هغه نور هم دغه وکړي. تاسو د امنیتي مسایلو ته یادونه وکړه، زه هم یوازې په نوم باندې که دا اوس څوک راوځي او په تذکرو کې د تابع د ملت او د اسلام خبره کوي او نوم یې نه، زه زبسې نه ځم. زه هم دا څوک خو هغه سړی چې دلته ثابت دی په ټولنه کې، هغه که په خپل شخصیت راوځي خلک پسې ودرېږي، یعنی شخصیتونه هغه ثابت کړي دي په خپل مبارزه کې، نو هغه کولای شي چې راوځي او د خپل ټولنې رهنمایي وکړي او د دې قیادت وکړي او ټولنیز اصلاح لپاره سړی په آزادو قدمونو باندې لاړ شي. که چې یو سړی صرف د پروژې غل دی، یا مثلا ناسې نوم یې جوړ کړی شرکت استفاده ترې کوي،
او که داسې وایي چې که چا پیسې راکړي خو آواز اوچت هم، که چا پیسې را نه کړي بس غلې به ناستې
م ان اوت یا رضیا ولم یو تا سختا، که څه دې ول ورتل نو ډېر فعال دی، داسې زور به وکړي داسې ټکې به ووایي چې تا به مایران کړي، او که څه دې ور نه کړل نو بس بیا وایي زه څه کوم، افغانستان د ټولو خلکو کور دی په ما یې څه. دا مدني حرکتونو او فعالیتونو سره جفا ده، د دې طرز العمل سره، د دې برنامې سره، د دې نوم سره، دا یو جفا ده، او دا د دې جفا موږ مخه نیسو، غږ کوو په ټولنه باندې چې وروره دغه شانې څو دوکاندار طلبه خلکو ته، دغه کسبګرو خلکو ته د دې مقام ورکوي چې هغه در وکړي.
پاکی نندے پپیال کے جوہر ناشتا ساکی نندے پپیال کے جوہر ناشتا پتر خوبو کی بویدا کو سر نشتا پتر خوبو کی بویدا کو سر نشتا ہائے ساکی نندے پپیال کے جوہر ناشتا ساکی نندے پپیال کے جوہر ناشتا مپنی نی نی مپ سا 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 مپنی نی نی مپ سا 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 مرے مرے سا نی ددنی سا مرے مرے سا نی ددنی سا سسنی نی بابا مما نی نی سسنی نی سا سسنی نی مما بابا نی نی ددنی نی سا نی نی ددنی نی سا نی نی ددنی نی سا سا چتو بے پتواف کے مات بلا چتو بے پتواف کے مات بلا ہے دہغے انگاری ساس کی شرر ناشتا دہغے انگاری ساس کی شرر ناشتا پتر خوبو کی بیدا کو سر نشتا پتر خوبو کی بویدا کو سر نشتا ہے ساکی نندے پپیال کے جوہر